దాని సదని పదము పదద
د شپې نه بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه تخرغلست قدر من اوریدونکو د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي چې ادبی او فرهنګي مسایل ته ځنګړای دی خو له هغه مخکې پام وکړئ د نن ورځې خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر په افغانستان کې د رسنیو د راتلونکو په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړې. یو نامه نن په یو بیان کې وویل د واکمنو طالبانو لخوا لګیدلې محدودیتونه زیات او خبریالان اړ شوي چې د ویرې او تهدید په فضا کې کار وکړي. همداراز د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې افغان خبریالان په غیر قانوني ډول نیول کیږي، شکنجه کیږي، ګواښل کیږي او ان وژل شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ او د افغانستان لپاره د امریکا سفارت هم په جلا ټویټونو کې له دې قبل اندېښنه ښودلې. افغانستان د بی پولی خبریالانو د ټولنې د 2022 کال د مطبوعاتو د ازادۍ په شاخص کې 125 سمځای نیولی. د ټولنې ویلي چې د افغان خبریالانو لپاره چاپیریال په دوامدار ډول خراب شوی او ښځینه خبریالان عمدن له عامه ژوند څخه څنډې ته شوي دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د ځانګړي سرمفتش ادارې په یو تازه راپور کې ویلي چې د طالبانو وسلوال د نادولتي مؤسسو په چارو کې لاسوهنه کوي. سیګار په خپل درې میاشتنی راپور کې چې نن چهارشنبه خپور شو ویلي دي چې مرستندوی ټولنې له امنیتي ګواښونو، د مثال په توګه د طالبانو د تلاشیو په پوستو کې له ځورونو، دفترونو ته د دوی د بې وخته ورتګ، د کاري پلان، بودیجې، عملیاتو او کارکونکو په اړه د معلوماتو لپاره لپسې غوښتنو او د پروژو د پلان او تطبیق په برخو کې له لاسوهنو سره مخامخ کیږي. راپور د مثال په ډول د خوړو د ویش پر مهال د یو طالب وسلوال د هوایي ډزو یادونه هم کړې. ملګرو ملتونو سیګار ته ویلي چې پر دې ستونزو سربیره د طالبانو کمزوري حکومت ولی او د مرکزي حکومت او ولایتي چارواکو ترمنځ کړکیچ هم عملاً اړو خلکو ته د بشري مرستو د رسولو چارې له ستونزو سره مخامخ کوي. د طالبانو حکومت په 13 اپریل میاشت کې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاو. د سیګار د راپور له مخې احتمالاً د طالبانو دا اقدام د ملګرو ملتونو په چارو کې د لاسوهنو د دوام نښه ده. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یو ان ایچ سی آر د بامیان ولایت په هغو د هغو خلکو لپاره چې له کلونو راهیسې په سمڅو کې اوسیږي د اساسي سرپناه د جوړولو خبر ورکوي. په افغانستان کې د یو ان ایچ سی آر څنګه پرون په یو ټویټ کې وویل د 144 کورنیو لپاره په یو ښارګوټي کې چې سیمه ییزو چارواکو ځمکه ورته ځانګړې کړې د کورونو د جوړولو کار پیل شوی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر لیکلی چې د دې ښارګوټي د جوړولو کار 13 ورځ پیل شوی. بلې اړه چې په دې ښارګوټي کې نورې کومې اسانتیاوي په پام کې نیول شوي او کار به یې کله بشپړ شي جزئیات نه دي ورکړل شوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی نن په یو ناڅاپي سفر فنلند ته ورسید څو د شمالي اروپا د هیوادونو په سرمشریزه کې ګډون وکړي. د خبر د فنلند جمهوری ریاست نن په یو بیان کې ورکړ. په عین حال کې د سویډن حکومت په یو جلا بیان کې ویلي چې پر اوکراین د روسیې یرغل، له اوکراین سره د شمالي اروپا د هیوادونو ملاتړ، له اروپایي ټولنې او ناټو سره د اوکراین اړیکې او د عادلانه سولې لپاره د اوکراین طرحه د دې غونډې د اجنډا موضوعات دي. ټاکل شوی چې ښاغلی زلنسکی به د دې سفر په ترڅ کې د فنلند له ولسمشر ساولی نینستو او همدارس د سویډن، ناروی، ډنمارک او آیسلند له صدر اعظمانو سره هم وګوري. او د سربیا په پلازمینه بلګراد کې په یو ښوونځي کې 8 ماشومان او یو امنیتي ګارد د ډزو په یو پیښه کې وژل شوي دي. د سربیا د کورنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې وویل چې د اووم ټولګي یو زده کوونکی 14 کلن هلک په دې ډزو مشکوک پیژندل شوی او نیول شوی دی. د وزارت په یو مخکینی بیان کې ویلي و چې مشکوک بریدګر د خپل پلار په ټوپک پر زده کوونکو او امنیتي ګارد څوډه ذکر دي. په بیان کې راغلی چې په پیښه کې یو خونکی او څو نور ماشومان هم ټپیان شوي دي. د سربیا د پوهنې وزارت په یو بیان کې ویلي چې د پیښه د علت او څرنګوالي په اړه نور معلومات به له رسنیو سره وروسته شریک شي. د سربیا په ښوونځیو کې د ډزو پیښې ډېرې لږې پیښېږي ځکه د وسلو د ساتلو قوانین یې ډېر سخت دي. سموږ راغل ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو مجلې د پروګرام لوړاندې کولو مخکې د راپورونو لاندې برخې ته پام وکړئ. نن د مې درېمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. دا ورځ داسې مهال منزل کیږي چې په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت پر رسنیو او افغان خبریالانو د محدودیتونو له کبله ګڼې نیوکې کیږي. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
د مئی دریمې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت د رسنیو د ملاتړ او بشر حقونو بیلابیلو بنسټونو او شخصیتونو بیانونه او اعلامیې خپرې کړي. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په دې مناسبت ټولو افغان خبریالانو په ځانګړي ډول خزینه خبریالانو ته د درناوي مراتب وړاندې کړي او په خپل ټویټر لیکلي چې افغان خزینه خبریالانو له ټولو ظالمانه محدودیتونو سره سره د وضعیت راپور ورکولو ته دوام ورکړی. نوموړي پر طالبانو غږ کړی چې د آزادو خپلواکو او ټول شموله رسنیو ازادۍ ته ژمن پاتې شي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې ژورنالیزم جرم نه دی، خو دغه سازمان د بیان پر بنسټ چې په ټویټر خپور شوی د 2021 کال لاګست رایي چې په افغانستان کې د بیان ازادي ګواښل کیږي. د دغه بنسټ په ټویټر لیکل شوی د 2021 کال لاګست رایي چې په افغانستان کې ژورنالیستان نیول کیږي، شکنجه کیږي، ګواښل کیږي او آن د کړو خبرو له امله وژل کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان غوښتنه کړې چې د طالبانو حاکم چارواکي دي د بیان ازادۍ ته ژمن پاتې شي او خبریالانو ته دې اجازه ورکړي چې په افغانستان کې په آزاد او خوندي توګه کار وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش خبرداري ورکړې چې رسنۍ د نړۍ په هر ګوټ کې تر بریدونو لاندې دي او لټولو هیوادونو وغوښتل چې د حقایقو او د هغوی چې پاړې راپور ورکوي د پنخه کولو مخه ونیسي. خغلی ګوتیرش په خپل ټویټر لیکلی دی چې زموږ ټولي ازادۍ د بیان پر ازادۍ ولاړې دي. نړۍ باید هر ورځ له خبري اعلانو سره ودرېږي، ځکه د په خبره دوی له حقیقت سره ولاړ دي. دا په داسې حال کې ده چې نن د مې درېمه د رسنیو او مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. دا ورځ داسې مهال منزل کیږي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت پر رسنیو او افغان خبري اعلانو د محدودیتونو له امله ګڼې نیوکې موجودې دي. د خبریالانو د ملاتړ یو شمېر افغان بنسټونو په افغانستان کې د خبریالانو وضعیت نهیلی کوونکی او له ننګونو ډک بللی. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان د مې درېمه د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو تحلیلي راپور کې تر ډېره په تیر کال کې خبریالانو ته د وختو زیانونو شمېرې خپرې کړي. په دې راپور کې راغلي دي چې یوازې په تیر یوه کال کې په افغانستان کې دننه دوه خبریالان وژل شوي او 15 په بد حال کې زندانیان دي. په دې راپور کې د زنداني خبریالانو نمونه نه دي اخیستل شوي، خو پکې لیکل شوي چې په ټولیزه توګه د طالبانو تر واکمنۍ وروسته 230 ځله د خبریالانو د حقونو در پښو لاندې کېدو خبرونه ورکړل شوي. د خبریالانو د ملاتړ بنسټ نه په دې اړه په یو اعلامیه کې ویلي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ دوه رئیس افغان رسنیو سخت ضربې لیدلې او د شاتګ په حالت کې دي. د دغه بنسټ په اعلامیه کې راغلي چې په افغانستان کې له سیاسي تحولاتو وروسته په هیواد کې د اقتصادي ستونزو او ننګونو له امله تر نیمایي زیاتو آزادو رسنیو کار بند کړی. په دې سربېره د رسنیو له بندېدو وروسته تر 15 سلنې ډېر خبریالان او د رسنیو کارکوونکي بیکاره شوي دي. اقتصادي ستونزې د دې لامل شوي چې دا سکتور سخت زیان وګوري. د رسنیو او خبریالانو د ملاتړ بنسټونو د طالبانو حکومت له خبریالانو سره په ناوړه چلند تورن کړی. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې حکومت یې له رسنیو سره همکار دی. خو ښاغلی مجاهد وویل هغه خبریالان چې په بیلابیلو ولایتونو کې وخت ناوخت د پښتنو لپاره نیول شوي د رسنیزو فعالیتونو له امله نه وي، بلکې نورې ستونزې موجودې وي.
رسنیو سره زموږ امارت همکار ده. افغانستان کې دا اوس هم رسنۍ آزاد فعالیت لري. حکومت د تاسو سره نه دي، کومې دعوې چې په دې مورد باندې کېږي هغه سمې نه دي. او ځینو وختونو کې د کال په اوږدو کې چې ځینې کسان خبر اعلان نیول شوي هغه د رسنیزو فعالیتونو په وجه نه دي، دوسیې نور وجوهات لري چې کله وخت کې توقیفونه رامنځته شوي دي.
خو یو شمېر افغان خبریالان چې اوس مهال په کابل کې د طالبانو تر ولکې لاندې کار کوي وایي د طالبانو له لوري رسنیز فعالیتونه محدود شوي او آن په ځینو مسایلو کې ژوند ته ګواښ پېښ شوی. دوه افغان خبریالان چې نه غواړي نمونه په دې راپور کې خپاره شي ازادي راډیو ته وویل
زموږ یوازې نه کار بلکې زموږ ژوند هم په خطر کې دی. موږ یوازې دلته په خپلو دفترونو کې کار کولای سو، بیرون موږ کار نه سو کولای. لکه مطبوعاتي کنفرانسونه، لکه غونډي، نه زموږ شزینه کامرامین او نه هم شزینه خبریاله کولای سي چې ورسي وري.
اندر وخت رسانه او مسولین کوخیږي چې هغه خبرونه چې طالبانو خلاف دي باید نشر نشي. نو په افغانستان کې خبریالي سخته شوې ده او پرځای چې موږ پیشرفت وکړو د شاته کولو روانه ستو.
واک ته د طالبانو تر رسیدو وروسته په رسنیز ډګر کې تر ټولو زیات محدودیتونه په میرمنو لګیدلي، ان تر دې چې په ټلویزیوني خپرونو کې باید مخپټې را څرګندې شي او نارینهو سره یو ځای خپرونې هم نشي چلولی، چې له امله یې زیات شمېر ښځینه خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو خپلې دندې هم پرېښي. د خبریالانو د ملاتړ بنسټونو د شمېرو له مخې د تیر جمهوري نظام له پرځېدو وروسته په افغانستان کې 80% ښځینه خبریالانو د محدودیتونو له امله خپلې دندې له لاسه ورکړې دي.
په افغانستان کې د مطبوعاتو د ازادۍ د وضعیت په اړه راپور مو اوریده. نن د مې درېمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. په دې اړه مې د خبریالانو د ملاتړ د سازمان د ښځینه کمیټې د مشرتابه د غړي مرزي حفیظي نظر هم اخیستی او په سر کې مې ترې پوښتلي دي چې په افغانستان کې اوس مهال د رسنیو وضعیت څه ډول دی.
متاسفانه د تیر یو نیم کال راهیسې کوم محدودیتونه چې په افغانو خبریالانو باندې راغلي دي، دا د افغانستان په تاریخ کې بېساری و. موږ او تاسو د دې شاهدان وو چې څومره تهدیدونه او څومره محدودیتونه پر خبریالانو باندې راغلل او ورسره مخامخ شول. دا واقعا د خندا وړ ده چې تر اوسه پورې هم طالبان په مخ خپلې خبرې باندې ولاړ دي او وایي چې په خبریالانو امنیت خوندي دی یا مثلا هغوی باندې محدودیتونه وضع نه دي، فقط هغه خپل ابتدایي قوانین په دوی باندې وضع کوي. دا چې تر اوسه پورې یو شمېر خبریالان د طالبانو په بند کې دي یا هم د دې کلینې په هر قدم کې تعقیبیږي، د دې لپاره د دې ښکارندوی کوي چې خبریالان تر کومو سختو شرایطو لاندې په افغانستان کې فعالیتونه کوي.
که په افغانستان کې د خبریالانو او د رسنیو د وضعیت په اړه نوره رڼا تاسو واچوي، یو دوه درې کومې ستونزې او کوم مشکلات د رسنیو او خبریالانو پر وړاندې اوس مهال شته؟
متاسفانه له کله نه چې افغانستان سقوط وکړ، د طالبانو ډیری پام ټول رسنیو ته و او پر خبریالانو باندې، مخصوصا پر ښځینه خبریالانو باندې، چې محدودیتونه او ستونزې د دوی پر وړاندې واقعا ډېرې زیاتې جدي شوې او تر اوسه پورې هم دوام لري. له کله نه چې افغانستان سقوط وکړ، ډېر شمېر خبریالان افغانستان پرېښوده، ډېرې رسنۍ بندې شولې او د دې تر څنګ یو شمېر رسنۍ چې تر اوسه پورې هم فعالیت لري او د ګوتو په شمار څه چې په رسنیو کې دوی فعالیتونه کار کوي، د هغوی کارونه تر جدي څار لاندې دي او په ډېرو سختو شرایطو او محدودیتونو سره دوی خپل کارونه ترسره کوي. دغه د خبریالانو بېکاره کېدل یوه ستونزه ده چې متاسفانه په تېر یو نیم کال کې دوی ورسره مخامخ شول. امنیتي تهدیدات بل مشکل و چې دوی ورسره مخامخ شول، او دا چې په همدومره وخت کې ځینو کسانو ته د وتلو چانس برابر نه شو، دا واقعا د هغوی پر فعالیتونو باندې ډېرې زیاتې منفي اغېزې کړي دي چې یو تعداد یې تر اوسه پورې هم پټ ګرځي، یا هم که چېرې یو شمېر خبریالان چې تر اوسه پورې هم هغوی پر رسنیو کې دوی فعالیتونه کوي کار کوي، په ډېرو محدودیتونو لاندې کار کوي، یعنې هغوی په آزاده شکل د پخوا په شکل دوی کار کولی نشي. حتی د دوی اجتماعي پاڼې د طالبانو له خوا څارل کېږي چې دوی په څه شکل باندې فعالیتونه کوي، څه باید وکړي، څه باید ونه کړي. حتی ځینو مواردو کې یو خبریال چې راپور چمتو کوي یا هم یو نطاق چې استودیو کې ناستي د پروګرامونو د وړاندې کولو لپاره، که کومه سرپلونه د بل چا له لورې هم کېږي، حتی د میلمان له لورې، ولې شکنجه یې بېرته بیا هم خپله خبریال کېږي. چې دغه وضعیت واقعا فضا ډېره زیاته محدوده کړې ده په رسنیو کې د کار کولو لپاره.
ستاسو سازمان اغلی حفیظی، د خبریالانو د ملاتړ سازمان، د دغو ستونزو په لری کولو کې چې دا اوس تاسو اشاره ورته وکړه، د دې په لری کولو یا کمولو کې څه رول لوبولای؟
دا سازمان په اجرایوي برخو کې کوم خلاصیت نه لري چې په ټولو مواردو باندې وکولای شي کار وکړي، ولې کوم کارونه چې د خبریالانو لپاره باید ترسره شي او کوم پروګرامونه چې باید ونیول شي، هغه ټول په دې سازمان کې تر لاس لاندې نیول شوي دي. لومړی کار چې په دې سازمان کې وشو، کومو کسانو چې د افغانستان د سقوط وروسته د خبریالانو له نوم څخه په استفادې سره د افغانستان ووتل، دغه مسله تر یوه اندازې پورې حل کړې ده، ځکه د دې سازمان له لوري ډیټابیس جوړ شو او کوم خبریالانو چې له کلونو راهیسې په مختلفو رسنیو کې دوی دندې ترسره کړې دي په دې ډیټابیس کې شامل شول. یو دوه مسله دا چې د دې شمېر خبریالان د جدي اقتصادي ستونزو سره مخامخ ول، چې یوه همغږي د ځینو اداراتو ترمنځ جوړه شوه او د دې سازمان له لارې هغوی ته خبریالان معرفي شول تر څو د دې اقتصادي ستونزې حل شي او تر یوې اندازې پورې ورته رسیدګي وشي. درېمه مسله دا چې کومه کمیټه چې د ښځو په برخه کې جوړه شوې ده، د افغانو ښځو د ایستلو لپاره کوم کارونه چې د دې سازمان له لوري تر لاس لاندې نیول شوي دي، تقریبا شپېته اویا سلنه مخکې تللي دي، او هغه خبریالانو ته به لومړیتوب ورکول کېږي چې د هغوی ژوند واقعا تر جدي ګواښ لاندې دی او جدی اړتیا ده چې باید له کابل څخه ووځي. دا هغه دي چې د دې سازمان له لوري پروسه پورې ترسره شوي.
د خبریالانو د ملاتړ د سازمان د خزینه کمیټې د مشرتابه غړي مرزیه حفیظی و چې له ازادې راډیو سره خبرې کولې.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري قدرمن اوریدونکو په پاتې خبرونه کې تاسو د ازادي رادیو مجلې د پروګرام اوریدو ته را بولم چې احمد شیبر چمتو کړی.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کو وړاندې په پرې خبرونه کې واوري چې په بغلان کې د غزل شپه ول مانځل شو.
په محل کې شهران ټول سیمه ویل د شامي بلی وی او سکون وی آرامش وی د بعد غزل ویل د کوم کول یو ځنګړی کیف لري.
په هلمند کې د ترنم سیالي تر سره شو.
ډیر مو د باد مو انتظار ګلونه وسپړل مست هلمند سن شو.
د ډاکټر زرین انزور سره د دوی پرونی وی چاپ شوی کتاب شخیدلایم.
ټول غدلایل وی سره یو ځای کړی دي چې په دغه دلایل باندې لومړنی پښتو ناول دغه دی، دویم دا دی، دریم دا دی.
د امریکا د وینسکانسن پانتون په نصاب کې ملي اټن شامل شو. دا به هم واوري چې په کندهار کې اوس پرنجونو هم نشه ویل کیشه.
زو کړې مونجلی ده د اسمان سپینه سپوږمۍ ده، واوا د ګل غوټۍ ده په غونچو کې د ګلانو، امین کی مؤمنانو.
نور مطالب هم درو. شپه چوپتیا او شور په بغلان کې غزل شپه په همداسې فضا کې ولمانځل شوه. د مرکزی بغلان پولیسوالی کې شاعرانو او د ادب مینوالو یو ځل بیا د پسرلی و شپه په شعر رنگین کړه. خو بیا ځلی د دوم کال په مخه د بهیر له تالاره بهر جزئیات په راپور کې.
په بغلان کې لوو کلونو راهیسې هر پسرلی بغلان ادبي بهیر د غزل شپه لمانځي. د ځلی د غوی په پنځمه د ورځ شیرونو او ترنم ته ځانګړې کړې وه. دا بغلان ادبی بهیر دا مشرتابه غړي عبدالوهاب ممند د دې غونډې په اړه چې شاوخوا 15 شاعرانو او شیرخوخو پکې برخه اخیستې وه ازادي راډیو ته وویل.
سکل بیا بغلان ادبی بهیر د غزل په ترانوي غزل شپول مازله د کندوز فرهنګي زوارانو شاعرانو په ګډون همدارنګه د پرخبري خارګوټي شاعران او دی مرکزی بغلان شاعران پښتون بغلان ادبی بهیر د شپنور مزله سکل په یو خاص ډول باندې په یو دیره کې چې د بغلان ادبی بهیر غړی تاج محمد جاهد په قربتوب د دوی په دیره کې د شپنور مزله سره په ډیر خکلی بڑ باندې او شاعرانو د زړه خواله په شعر بڑ باندې د دې شپې پترسکی وویلی او د زړه خواله د شعر په ژبه باندې وکړه.
د غزل شپه لا دیار لسوا 95 کال راهیسی بغلان ادبی بهیر لمانځي. دی بهیر باب خو د غونډه د بهیر پاتالار کینی ولا خو له دوو کلونو راهیسی دیرو ته مخه کړی ده چې د غونډې د زینو برخوالو په باور له خار او بازار څلری په دیرو کې د شپې سکوت څنور زیاتیږي. دا بغلان ادبی بهیر یو بل مشر عبدالمبین صافی دا تیر اونۍ د غونډې پاړه چې چارې څنګه تنظیم شوې وي ازادي رادیو ته پرالیګلی پیغام کې وویل.
لومړی سر کې شهرانه ټولیږي بل د مخال منځوسو ځینې کوچنی کوچنی ادبی بحثونه کې یا په اجنډا کې کې ترتیب برابرۍ کې ډوډۍ خوړل کې ورسره لغه ډوډۍ نه متصل د مسختن منځ کېږي او بیا بل دغه د غزل شپې لپاره یو ځانګړی محیط چې دغه داسې برابري کې چې ګروپان ټول خاموشي کې هلته مصنوعي رڼا نه وي، برق یا درخم مسایل نه وي، نو هلته ډیوې بلیږي او د ډیوې په رڼا کې لږ رڼا ده شاعران عمل سره غونډیږي، یو ډیر تام سکوت وي، ډیره مطلق خاموشي وي چې هیڅوک په ډول کوشنی کې چې مجلس خلال کې خبرې وکړي، یوازې هغه ویندوی چې کوم شاعر دعوت وي هغه ځي په همدغه حالاتو کې چې هوا لږ څه تیاره وي او رڼا وي، یوازې د ډیو وي، او هغه شاعرانه احساس ښه فوق العاده پارېدلی، نو هلته خپل غزل وړاندې کوي او ډېر په ځانګړي شوق سره دکلمه کوي او دا ناس کسان د هغې دکلمې نه خوند اخلي او د هغه اورېدل یو ډېر آرام سکون او یو ځانګړی احساس لري چې هغه البته هلته موجود وي سره ډېر ښه درک ویسي ده، چون نه غږ شته دی، نه موټر شته دی، نه خلک شته دي، نه مرش شته دی، نه د ټولنې دا ډېر بیروبار شته دی، ډېر آرام شپه، آرام حالت، او هغه د شعر او غزل روح ته انسان ډېر ښه ورننوته، هسې ډېر ښه خوند اخلي. او په ورپسې دی کې البته شاعران خپل شعرونه وایي، دا تر ډېره وخته دوام کوي، ممکن تر دولس یوې بجې بعضن تر دوو بجو شپو هم دوام کوي، کله چې ادبي تنده خړو بسې اشعارانو څخه خپل اشعار ولوستل، په دې کې ترنمونه کېږي چې دوه درې اشعار وروسته غزل وروسته بیا ترنم غزل نه ترنم کېږي، او په دغه ترتیب باندې هماغه اصلیت چې دی د غزل شپې سکوت دی چې باید ټول خاموش وي، او هماغه په یو خاص انداز یا په هماغه چاپیریال چې ورته جوړ شوی دی په هغې د غزلونو دکلمه او د اشعارو وړاندې کول دي.
ښاغلی ساپی زیاته کړه چې د غزل شپه د نوو شاعرانو د ودې لپاره او د مشرانو د ادبي تندې د خړوبولو لپاره اغیزمنه ده. په ځانګړي ډول شاعرانه فضا د دې اغیز تاثیر زیاتوي. د غزل شپه غونډه کې شاعر ضیا سمیر خپل غزل ته سیاسي رنګ ورکړی و. په افغانستان کې له روسي سیاسي تحول را وروسته ترنم ته توجه زیاته شوې ده. د غزل شپه په غونډه کې ځینو برخوالو ترنم ته مخه کړه. عبدالله رحمانی او عبدالقدوس شریف په ګډه ترنم وکړ. څوارلس کاله کېږي بغلان ادبي بهیر د مرکزی بغلان په ولسوالۍ کې فعال دی. دا ولسوالۍ د سولې په کلونو کې د بغلان مرکز و، خو د شوروي اتحاد د ځواکونو د یرغل پر مهال په دې سیمه کې جګړې تودې شوې، نو د وخت حکومت د بغلان مرکز پلخمري ولسوالۍ ته انتقال کړ چې له هم د بغلان مرکز په پلخمري کې دی، او اوس له پلخمري نه هم شاعران او لیکوالان د بغلان ادبي بهیر په غونډو کې د ګډون لپاره مرکزی بغلان ولسوالۍ ته ورځي.
د بغلان لا ترنم به د هلمند ترنم ته مخکړو. په هلمند کې وی سیمه ایز رسنۍ
د شاعرانو او ناتویونکو ترمنځ د ترنم سیالي تر سره کړه. د دې سیالي برخوال وای دا ډول هڅې د ادبي ټولنو او فرهنګیانو ترمنځ د هڅونی انګیزه ورکوي. په دې اړه زموږ د همکار بصیر الله قادر راپور لا ترنم سر پیلیش.
ډیر مود بعد مو انتظار ګل نو اس پړل مست هلمند سیم شو چې انار ګل نو اس پړل مست هلمند سیم شو چې انار ګل نو اس پړل
محمد رفیع بختیار هغه شاعر چې د سکون رادیو د ترنوم په سیالۍ کې لومړی مقام ترلاسه کړی دی. نوموړی وایي په اوسني وخت کې شاعران او لیکوالان هڅونې ته اړتیا لري چې دا ډول سیالۍ جوړول ورته یو ډول انرژي ورکوي. ښاغلی بختیار وایي په لری پرتو سیمو کې ډیری تکړه شاعران شته چې د ټولنې له سترګو پناه دي چې دغه ډول سیالۍ کولی شي راڅرګندې کړي.
شاعران ناتخوانان هر څوک په هره برخه کې اول خدای تشویق ته ضرورت لري. دا یو ښه ذریعه ده، ښه وسیله ده. موږ داسې استعدادونه دا شاعران لرو چې هغه پټ دي، نو که دغسې سیالۍ په لاره واچول سي نو زموږ شاعران موږ ناتخوانان به خلک وپیژني.
عبدالجبار مظلوم چې د هلمند د نادعلي ادبي او فرهنګي ټولنې غړی او شاعر دی، د سکون راډیو له لوري په جوړه شوې سیالۍ کې دوی مقام ترلاسه کړی دی. نوموړی وایي
خوشبختانه چې په هغو سیالیو کې مې دوهم مقام ترلاسه کړی. ډیر خوشاله یم او منندوی هم یم له دغسې رسنیو چې هغه د ناتخوانانو دپاره کار کوي. دا زموږ دپاره یو غټه خبره وه.
کتاب له جوړ دی او دا ګوتې د قلم دی غربت لږ مې پرېږده دا وختونه محترم دی ټوپک د دې تیرو عمر حساب را سره وکړه تڅکړی دی وایستا کوم کارونه سم دی غربت.
بل پلو د سکون سیمایز رادیو مسؤول حفیظ احمد نصرت وای دوی د نورو ادارو په همکارۍ او مالی ملاتړ د هلمند د بیلابیلو ادبی ټولنو د شاعرانو او ناتویونکو ترمن سیالي جوړه کړې و. نوموړی وایي له دې سیالیو هدف دا دی تر څو له یوې خوا شاعران او ناتویونکي وهڅول شي او بل پلو د ترنم کولو فرهنګ وغوړېږي.
سکون رادیو په لومړي ځل په هلمند کې د ناتویونکو ترمنځ یوه ډېره مهمه او شفافه سیالي را پیل کړل. دې سیالۍ کې موږ د هلمند په سطح د شلو تکړه او ټاپ ناتخوانانو سره خبرې وکړلې چې د دوی لپاره بیا موږ یوه خپرونه جوړه کړل د ناتویونکو سیالي په نوم چې دا له شنبې تر چهارشنبې لای پر شپه خپرېدل. یو ناتخوان موږ پکې میلمانه کوي. شل خپرونې مو ورته جوړ کړې. شل میلمانه دغه ناتخوانان مو هرې خپرونې ته راغوښتل. هغوی پر ناتخوانۍ او پر ژوند او پر ترنمونو پر دې شیانو ورسره غږېدلو چې مستقیم اورېدونکو اړیکې نیولې. هغوی هم پوښتنې لرلې.
ښاغلی نصرت وایي دوی د ناتویونکو لپاره د خپرونو تر جوړېدو وروسته پر خواله رسنیو د ټاکل شوو ناتویونکو لپاره رای ټولونه پیل کړه چې له بیلابیلو پړاوونو وروسته پکې له لومړۍ تر څلورم مقام ناتویونکي غوره شول. هغه وایي د شاعرانو او فرهنګیانو ترمنځ دا ډول سیالۍ به دوامداره وساتي. دا چې ترنم څه معیارونه لري او ښه ترنم څه ډول کېدلی شي ځوان شاعر او ترنم کوونکی بخ جمال کریمي په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ترنم د غږیزو هنرونو له ډلې یو هغه هنر دی چې د معیارتوب لپاره د ښې حنجرې تر څنګ د ښه شعر انتخاب د یوه مناسب او ښه کمپوز جوړول ورته ډېر اړین دی. د دې تر څنګ بله مهمه مسأله هغه پکې د شعر روح سره بلدتیا پیدا کول، د هغه احساس موندنه چې په شعر کې پرته ده. د دې تر څنګ یو بله مهمه مسأله پکې د الفاظو کلماتو درست ادایانه ده.
ترنم چې د شاعرانو ترمنځ په مشاعرو او ادبي غونډو کې دود دی ګڼ شمېر مینوال لري. په ډېری مشاعرو او ادبي مجلسونو کې شاعران د خپلو زمزمو او ترنم له لارې غزلونه او شعرونه لاغ کولی کوي او ځانګړی موسیقیت پکې پیدا کوي.
ژوند می هم غسه بی خوندا دز هم غسه ژوند می هم غسه بی خوندا دز هم غسه یارا مټنګو مگر نن محفل توار نغلم یاران میٹنگو مگر نن محفل توار نغلم دوی حتمن تارا یاد ویو زبیا مرم حغسی ژوند می هما غسی بی خوندا
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسه شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
په وړاندې په دې خبرونه کې شعرونه لرو د پروین ملال او ځوان شاعر امینه فنا شعرونه خصم د سیمو د هاشمی خبرندوی ټولنې مشر سید اصغر هاشمی د یو کتاب له چاپېدو خبروي.
هاشمی خبرندوی ټولنې د ډاکټر صاحب محمد زرین انزور د پښتو ژبې درې لومړني ناولونه کتاب چاپ کړی دی. دا کتاب کې د پښتو ژبې د درې لومړني ناولونو یادونه شوې ده. په دوی باندې یو ډول تحقیقاتي او پرتلیس کار شوی دی او هغه دلایل ښودل شوي دي چې دا لومړني درې ناولونه په کومو دلایلو سره یې موږ او تاسو ویلی شو چې دا دي. دغه کتاب په 400 مخونو کې هاشمی خپرندوی ټولنې چاپ کړی دی.
په افغانستان کې د دریو لومړیو ناولونو په اړه یو شمېر مقالې خپرې شوې دي چې اکثر یې سره هم نظر نه دي. نو په افغانستان کې د دری لومړني ناولونو کتاب له مؤلف ډاکټر زرین انزور څخه به واورو چې د څه په استناد دوی دا حکم کوي چې پټه مینه د برهان الدین کوشککی، دوه سره مین ورونه د محمد رفیق قانی او به تربیته سوی د نور محمد ترکی هغه لومړنی ترې ناولونه دي چې په افغانستان کې په پښتو ژبه چاپ شوی دي.
زما هدف د دغه کتاب لیکلو نه او بیا دغه درې وړو د متنونو د چاپ نه دا و چې په دې اړه کوم اختلاف ټکی چې دي او یا په څېړنه او تحقیق کې چې نیمګړتیاوي چې تر اوسه پورې موجودې دي هغه مثلا نور حل شي او یو پری کلی نتیجې ته په دې اړه ورسیږو. نو لامدې قبل هم دغه تحقیق ترسره کړ. اختلافي ټکو ته اشاره د دې لپاره لازمې وې چې موږ اول کې دغه اختلافي ټکي را څرګند کړو چې دغه لیکوال دغه نظریات لري او بیا زه خپل نظر وړاندې کوم. لنی ما په افغانستان کې د دې درې لومړنۍ پښتو او چاپي ناولونو په اړه چې کوم بحث کړی دی اصلي منابع ته مې مراجعه کړې ده، یعنی دویم لاس او دریم لاس منابع نه دي، اصلي منابع دي چې ما مراجعه ورته کړې ده. مثلا څنګه په اول ځل دغه لومړنۍ پښتو ناول په کوم ځای کې چاپ شوی دی، بیا په کتابي بڼه چیرته چاپ شوی دی، کله چاپ شوی دی، او دویمی او دریمی په همداسې. نو زما نظر دا دی چې دغه اختلافي ټکي ما راوړی دي او ټول هغه دلایل مې بیا وروسته ورسره یوځای کړي دي چې په دغه دلایلو باندې لومړنی پښتو ناول دغه دی، دویم دا دی، دریم دا دی په افغانستان کې پښتو چاپي ناولونه.
په دغو درویو ناولونو کې انصور صاحب د پټه مینه، دوه سره مین ورونه او بې تربیته زوی کې له نقدي اصولو ساس په نظر کوم یوې نسبتا ډیر د ناول په اصولو برابر لیکل شوی؟
دې ته باید فکر وي چې دا فن کې درې لومړني پښتو چاپ شوی ناولونه دي. کله چې موږ دغه خبره کوو چې دا لومړني پښتو ناولونه دي، نو دا مو باید په فن کې وي چې د نن د معیارونو په اساس یا د نن د ارزښتونو په اساس چې د ناول د پاره یا د ناولیک لپاره مطرح دي، ممکن د په ځینو کې ډیر کم وي، په ځینو کې به زیات وي. په هر صورت زه خپله په دې نظر یم چې دغه درې واړه ناول چې موږ پې بحث کوو، پټه مینه د برهان الدین کوشککی قلم لیکل شوی اثر دی، دغه کې دې ته پام پکار دی چې دا یو ډول د سوژی له کبله داسې دی لکه یو بهرنی ناول، مګر په پښتو لیکل شوی دی او ژباړه نه ده لږ تر لږه موږ ته تر اوسه پورې دا نه ده معلومه شوې چې دا د کوم مشخص اثر ژباړه وي. خو دا په 1411 هجری المریز کال کې په لومړی په اصلاح ورځپاڼه کې دغه وخت په اصلاح ورځپاڼه کې چې خپل برهان الدین کوشککی د اصلاح د ورځپاڼې مسؤول مدیر دا چاپ شوی دی، او دغه لړۍ د ناولونو یا د ترجمه او یا د خپل لیکلو ناولونو سلسله هم د دې ځایه شروع شوې ده. هلته ورته لیکل شوي دي چې دا د دې داستان سوژه چې ده دا له بهرنیو مطبوعاتو څخه اخیستل شوې ده، مګر مشخصه ژباړه نه ده، یعنی یوازې سوژه د کوم بهرنیو مطبوعاتو نه اخیستل شوې ده. جالب اثر دی، او زما په نظر په لومړني ناول یا موږ ورته ویلی شي ناول یا منځنۍ کیسه پټه مینه یو جالب اثر دی، او جالب موضوعات هم لري. زما په نظر د ناول لیکنې ډیر خصوصیات په دغه اثر کې شته دي. دویمه اثر چې دی هغه دوه سره مین ورونه، دا هم بیا مسلسل په دې پسې په اسلام ورځپاڼه کې په 1411 کال کې دا چاپ شوی دی، او دغه کال بیا دا په پوریکي کې چې د لمن لیکي چې د اصلاح چاپ شوی دی، ورسره په کتابي بڼه هم دا د اصلاح د ادارې لخوا خپور شوی دی. په دې کې هم ځینې البته لږې اوږدې پیسې، کله کله لږ ځینې ستړي کوونکي ډیالوګونه او خبرې شته، خو عمل کولی شي. خو د لومړنیو داستاني اثارو په توګه موږ ته خپل خاص ارزښت لري. درېیم ناول چې هغه د نور محمد تریکی ناول دی، او بی تربیته زوی، هغه په 1919 کال کې کابل مجلې دغه وخت پښتو ټولنې د کابل مجلې په دریو ګڼو کې چاپ شوی دی. دغه ناول باندې موږ ډیر زیات بحث نشو کولی ځکه چې دا متاسفانه نیمګړی چاپ شوی دی، یوازې درې برخې چاپ شوي دي، بشپړ زموږ په کلاس کې نشته دی چې ډیر بحث پرې وکړو. خو زموږ په لومړنیو ناولونو کې حسابېږي او لاندې کابل خپل ارزښت لري. دغه اثر بیا وروسته په دغه وروستیو کلونو کې بیا ښاغلي ډاکټر ژړک دا د یو په کتابي بڼه هم خپور کړی دی، او له نیکمرغه زما په دغه جون کې چې د درې ناولونه دي دا هم په بشپړ ډول د اصلي متن نه چې د کابل مجلې نه راخیستل شوی او خپور شوی دی.
ته هم دې ناول په اخیره کې لیکل شوې دي چې نیمګړی، یعنی همدغه نیمګړی برخه تاسو بشپړه خبره کړې.
او نیمګړی همدا کوم چې پاتې ده او شته ده او په کابل مجله کې راغلې ده، دا همدغه برخه راغلې ده. متاسفانه بل برخه هیڅ پیدا نه شوله، د نور محمد تریکی په ژوند کې هم دغه نور پیدا نه شوله. غالبا هلته په دې باندې بحثونه هم شوي وو چې دا همغلته ورکه شوې ده، نوره نو بیا نشته دی. خپله د لیکوال سره هم وروسته د دې کومه کاپي نه وه، له همدې کبله د هغه نور ناولونه چې هغه موږ ته خپل خاص ارزښت لري، هغه په جلا ډول بیا کله چې هغه واکمنۍ ته ورسېده او د واک پر ګدۍ هم کېناست، هغه ناولونه بیا چاپ کړل، په ښکلې بڼه چاپ کړل، مګر بې تربیته زوی د همدې خاطره چاپ نه کړ په هغه وختونو کې چې دا نیمګړی و.
د همدې نیمګړی ناول په مقدمه کې نور محمد تر کې دې ته اشاره کړې ده چې د اصول سره آشنا نه دی په علمي ډول باندې، لیکن روس لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه د یو مطرح لیکوال دی د افغانستان د ناول لیکوالو په لیست کې چې روسي ناولونه یې بیا وروسته خپاره شول. انصور صاحب، بیا هم که همدې موضوع ته راشو، د کرکټر کشنې له پلوه، د پلاټ له پلوه، د داستاني نثر له اړخه، د صحنو له اړخه، په دغو حسابونو باندې، په دغو درو ناولونو کې تاسو څه فکر کوئ چې کوم یوې له زمان نه پرته په هنري حساب باندې خپل ارزښت لري؟
اول خو لکه ما چې په پایل کې هم دې ټکي ته اشاره وکړله، د ځینې معیارونو چې نن موږ ته مطرح دي په داستاني ادبیاتو کې، یا د نړۍ په داستاني ادبیاتو کې، په ناول لیکنه کې ښایي چې ډېرې برخې دلته هغسې نه وي. یعنی موږ چې کله څېړنه کوو یا کره کتنه په دغو آثارو کوو، دا مو په پام کې وي چې دا لومړني آثار دي. لکه تاسو اشاره ورته وکړله، نور محمد تری کې دغه آثار د دغه بېتربیته زوی په سریزه کې همداسې کښلي دي چې یعنې دا لومړنی کار دی. یعنې مگر روسی آثار چې دي، مثلا د بنګ مسافری ده، یا څاړه ده، یا سپین دی، یا سنگسار دی، دا بیا جالب شیان لري. سړی ډېر پرې بحث کولی شي د کره کتنې د اصولو په رڼا کې، او هغه لیکنه یې نثر یې خو دی لومړنۍ لیکنه ده. او همدې دغه خاطره موږ ته ارزښت لري چې یعنې په دا داستاني کار کې د لومړنی کار دی. زه خپله داسې فکر کوم چې په دغو درې وړو کې دا لومړنی اثر زما په نظر، مخصوصا د کرکټر خنې له کبله او د کرکټرونو د ښه معرفي له پلوه، حتی له رواني اړخه ډېر جالب شیان لري. دا د برهان الدین خوشکي په پټه مینه کې دا د انسان دننه روان څنګه زوریږي، یو مینه د چا سره کوي چې دته یو ډول ناوړه هم ښکاري، خو دغه مینه شته دی. او دغه رواني نظر هم دی خوري د ځان سره، او حتی دغه وروسته چې بیا کمې پیښې په ده باندې راځي، او یو ډول رواني ستونزو سره د کرکټر مخامخ کېږي، دا هم د دې څېړل هم جالب دی. د دې کرکټر نو زما په نظر باندې، مخصوصا د کرکټرونو په ژورتیا او څېړنه کې، د برهان الدین خوشکي کې په پټه مینه کې موږ جالب اړخونه لیدلی شو، او د صحنو په تصویر کې هم نسبت دې نورو دوو اثارو ته.
له انزور صاحب څخه په مننې پرې خپرونه کې وړاندې د یو په زړه پورې دود نشه په اړه اورېدلی شئ. نشه څو لنډې مصري وي چې په پای کې دعایه بند لري، او د ماشوم د زیږېدو په درېیمه یا اوومه ویل کېږي. د سوشل ټاپکس په نوم کتاب په ننګرهار کې ختیځ خپرندویه ټولنې چاپ کړی دی. په دې کتاب کې هم انګلیسي متن شته، هم پښتو. د کتاب پر پوښ لیکل شوی دی چې لیکوال او ژباړن حضرت عثمان نوري. د ښاغلي نوري څخه به واورو چې هدف یې څه دی، چې څه ژباړل شوي، څه لیکل شوي.
په کتاب پښتۍ باندې پښتو ټولنیزې مقالې په پښتو هم لیکل شوی، او همدا نوم په سوشل ټاپکس انګلیش پښتو هم لیکل شوی. نو لکه څنګه چې د کتاب له نوم معلومیږي چې دا ټولنیزې مقالې دي، د افغانستان د دود کلچر فرهنګ او عنعنات ته په کتو، یا دلته داخل کې چې دا کوم ټولنیز موضوعات موږ لولو، دغه پښتو موضوعات راخیستل شوي. اول خو په پښتو لیکل شوي دي، کین لوري ته د کتاب انګلیسي د کین لوري نه همدغسې لیکو، بیا په ښي لوري کې همدغه مطلب کټ مټ په انګلیسي هم لیکل شوی دی. نو ځکه خو ریټن اینډ ټرانسلیټډ هم لیکل شوی دی، یو ځل پنځول شوی او بیا همدغه ژباړل شوی دی.
نوري صاحب، فهرست چې زه ګورم هم پکې داسې څه تر سترګو کېږي چې له جغرافیې سره ارتباط لري، لکه د افغانستان لنډه پیژندنه، او هم داسې څه پکې شته چې د افغانانو له کلتور سره ارتباط لري، لکه میلمه پالنه. خو ځینې سرلیکونه بیا له نوم نه لوستونکی نشي درک کولی، لکه یوازیتوب.
بالکل، په دې کې ټولنیز موضوعات زیات دي. د افغانستان لنډه پیژندنه چې موږ ورته پر اخیستم په همدې خطر باندې چې یو خو وزموږ نیت دا و چې په لومړیو کې خو نیت دا و چې دا کتاب دی فریب بڼه باندې کوو، په آنلاین کتابتون کې دي پر لیکه کو، څو په خارج کې یا د افغانستان بهر هغه هېوادوال چې شوی دی یا ملت کورنی زیگیدلی دی غو دی د افغان لیکوالانو لیکنی ولولی نو دغه موضوعات هم په نظر کې نیولې. خو بیا چې دلته ختیس پرندې ټولنې د کتاب چاپ ته ټټر واهنه په دې خاطر باندې د موضوعات په کې زی په زی پاتې شو. ټولنیز موضوعات هم پکې شته. د افغانستان د جغرافیه حق لا دغه شین چې د پندې خطر په ځای پرځې شي. خو دغه ټولنیز موضوعات برخه یې زیات مدي کړم بیا دغه شان ده.
دا یوازیتوب نه مطلب څه ده؟ د دې عنوان لاندې کوم موضوع تاسو راخسته؟
د دې کې د یوازې ژوند یا فرزند دغه د ارواپوهنې نگانه مونږه دغه یوازیتوب ژوند څومره ننګ انتشاپیری یا ځینې خلک غواړي یوازې دي ووسیږي په ټولنه کې ګڼه ګڼه بیروبار نه خوښي وي یا فرزند اندیښمن کیږي. دغه موضوعات پکې کټ مټ راخیستل شوي دي. پښتو ژبه باندې بیا په انګلیسي باندې همدغه کټ مټ ژباړل شوي هم دي. که دواړه ولولي سړی حتما ترې زده کړه کولی شي.
له لیکوال ښاغلي نوري څخه مننه.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د آزادی رادیوی مجله په دې برخه کې غبرګ شعرونه لرو. لومړی هم د پروین ملال شعر.
سنکی دل اسونه به پر مر ولیکم رونا بوا خلمس پی دی به پر سحر ولیکم د گل ترشند براتوی لکنه خط سما د گل پر پانو برنگونه معطر ولیکم د وژمو خیال به دسپرلی پلونو کی وکرما شنی ارواگانی به جنگل تپنشتر ولیکم دستور بار با دبنو تر قلم و با سما پا کائناتو کی بخبل نم پر قمر و لکم زب ملال سم پروین بسم زهر بسما زب و غاڑی تا دنیمش بی گوهر و لکم زب و غاڑی تا دنیمش بی گوهر و لکم
ل شاعر یو لیکوال اغلی ملال څخه په مننه چې دا شعر پر ازادي رادیوي مجلې لورولې وو. اوس هم د ځواني شاعر امینې فنا شعر درو پښه.
ما تیارې رڼا نکړې زچا تړي ونشوم ما تیارې رڼا نکړې ز چا تھڑی ونشوم غلی غلی سوزما شور نکڑم لمبا نشوم دی تمینا موایا دا خمین توب ندائی دی تمینا موایا دا خمین توب ندائی ترا پس مر نشوی زدر پس مر نشوم سخت و ده هجر شپا دوارو درد غستی و سخت و ده هجر شپا دوارو درد غستی و تا ته هم خوب ندرت زه هم هیچ ویده نشوم وچه با ده چه وچه دمر نا کردو که هم ستاز لرا نطور نشو زل تا خب نشوم نما سکون در کرلو نتاش رنگ ولیم تک ما تو رز نشوی زهم تا تشب نشوم دادی چکانی وکڑی یو دیورم کم دریاب دادی چکانی وکڑی یو دیورم کم دریاب داسی دی فنا کرم چه زان تا هم خکارا نشوم داست دی فنا کرم چی زان تا هم خکارا نشوم
لامین فنا پا مننی لشیر با اتن تا مخکر ملی اتن دا امریکا دا وینسکانسن پانتون پا نصاب کشامل شو. وینسکانسن پانتون لنن یو سلو چلور بیا کال مخی تأسیس شو. دا پانتون دا امریکا دا متحد یالتونو دا وینسکانسن یالت تر طولو پخوانه پانتون ده چه دا مدیسن پشار که ودان شوه ده. دی پانتون پا 2012 میلادی کال که چه باندی یو لسو میلیون دالر پا چیرو نو ولگول. دا یو راپور لمخی چه دو کال مخی خپور شو پا که وینسکانسن پانتون دا طول نری شپش پندوسم مهم پانتون گنل شوی و. البته پا جینو نور راپورونو که دا پانتون دا نری یو پندوسم مهم پانتون حساب شوی ده. وینسکانسن پانتون شل پانزی او چانگی لری چو پلسکونو زر محسلین پا که درس وی. ملی اتن دا دی پانتون دا سیاسی علومو دا استاد نجیب آزاد پالو جلو دا پانتون دا شکولی هنرونو دا پانزی پا نصاب که شامل شوی. پا دیار با نور لشاغلی آزاد خواهر.
تقریبا کابو دا شیوان شولان ده یو برنامه و چه دا پانتون نور استادان هم دا وستی و پکشه زدی اغا محفل توار اغلبا نو دا اغا پانزی دا رئیس درم معرفیش بما او ما اویل چه بده دا شکل و هنرونو دا دپارتمنت دا دانس دا دپارتمنت شکل و هنرونو دا پانزی دا دانس دپارتمنت که پیلا بیل دانسونه لکه ده این کلاسیک دانسونه پکر که ده عربی پی زنگری تو ده ایجیپشن دانسونه پکر شو اصوله نوما ده خبه ده ده رئیس ده شوریا ده کمال چیلی ممکنه بی ده افغانستان ملی اتن البته اغا ملی اتن نشریه که نو ده بیاره نو گوشتله چه زه مفصل پرپوزل شکل سوطولی کما او ده افغانستان ده ملی اتن اغا طول تاریخ چه چه تر اتن ده ده تاریخ چه یه ده دا زرګونه کاله تاریخ لري او دقیق تاریخ نه معلوم شکل پیدا کوي خو زرګونه کال رئیس دا افغانستان کې په ټولو پښتنو سیمه کې د کرشیا غالي هم خلکتس کیږي او وطن کوي نو ډېر مو سره د خپل بورډ آف ډایرکټرز دی هم مدیریا بورډ یې هغه کښېناستی په دې باندې یا خپل سرچینو په دې خبر بتمنې کړی نو په دغه ډول باندې بیا دا ومنله او ډېر خوشحاله سوره او دا یې د ښکلي هنرونو د پوهنځي ده
په نصاب کې د اتن شاملېدل یعنی څه یعنی څه به کوي اوس
د اتن د ملي اتن په نصاب کې داخلېدل په دې معنا چې کوم محصل هم چې د داس ډپارټمنټ یا د ښکلي هنرونو د پوهنځي څخه د داس ډپارټمنټ کې ډیګري اخیستې فارغېږي هغه به هروم مرو دا هغه ملي اتن زده وي یعنی هغه ماینر کې به هم وي په میجر کې به هم وي
د اتن خو بیلابیل ډولونه دي یو وخت ما یو مقاله لوستې وه په هغې کې دا راغلي و چې شاوخوا 2500 ډوله اتن تر اوسه پورې ثبت شوی دی که چیرې دا خبر رښتیا وي نو دغه د وینسکانسن پوهنتون محصلین به کوم اتن زده کوي
دې هکله خو زه نه یم خبر چې 2500 ډوله به وي که به نه وي هماغه څو ډولونه چې هلته د مختلف ډولونه فلکچرس هم وست کوي یوه پروجیکټور باندې د مختلف زما په مرسته باندې د مختلف ډول اتنونه پیدا کړل لکه هغه لوی اتنونه چې هغه ته مثلا وزیر اتن ویلی شو مثلا د پټوال اتن او بیا لوی پکتیا کې بیا بیلابیل ډولونه لري د زوی اتن مثلا د منګال اتن او د احمد زوی اتن او په کل کې بیا ملي اتن چې هغه اسانه شکل بل هغه ملي اتن د دی پایل دی او بیا په څنګ کې دغه نور ټپونه چې دي چې بیلابیل ډولونه لري البته دا لوی ډولونه چې ما یې یادونه وکړه دا به ټول دی هغه کې پریکټس به کوي اما هغه چې په نصاب کې شامل دی هغه د افغان ملي اتن په نامه باندې شامل دی هغه چې عموما ټول افغانان د ملي اتن په نوم یعنی یو ډول دی هغه اسانه ډول دی
اتن په نصاب کې شامل شو نو دا امکانات هم شته چې دغه محصلین که نارینه دي که نجونې دي کیدای شي چې دوی له اتن سره دلچسپي پیدا شي او په دې برخه کې تحقیقات وکړي لکه مخکې چې ما تاسو ته وویل چې ځینې کسان یې دا کوي چې شاوخوا 2500 ډوله اتن تر اوسه پورې ثبت شوی دی ممکن دوی بیلابیل ډولونه سره پیدا کړي څرنګه دغسې تمه لري او هیله لري
او بالکل لکه مخکې چې ما یادونه وکړه د دې پوهنځي څخه فراغت یعنې څلور کاله هغه درس یې ویل په دې معنا چې دغه عملي یا فزیکي دانس دی که هغه اتن اتن وي که نور ډولونه وي هغه یوه برخه ده اما هغه مهمه برخه د دې دانسونو د هر دانس هغه ریسرچ دی څېړنه ده په هغه باندې مضامین لیکل دي په هغه کې بیا فراغت وخت کې دی خپل تیسز لکی هغه مرتس مونوګرام توایو مونوګراف توایو هغه لیکل کیږي او هغه مجبور او مکلف دی چې یو نه یو ډانس وټاکي او پرې کې ممکن یو برخه لکه مثلا د اتن اتن تاکل کیږي په هغه کې یو ډول اتن باندې ریسرچ کیږي او بیا خپل تیسز باندې کیږي نو دوی مجبور او مکلف دی چې چیرې ریسرچ ونه کی او په دې باندې مقالې ونه لیکي تیسز پر ونه لیکي خو بیا دې سره کېدلی نه شي نو د داس کولو تر څنګ د اتن کولو تر څنګ دوی دغه د ریسرچ برخه یا څېړنه برخه مجبور دي.
آزاد صاحب مننه. اوس په د ویسکانسن د پانتون د ښکلي هنرونو د پنځه د محصلینو د اتن د نخمې یو برخه د ازادي راډیو مجلې لاوریدونکو سره شریک کړه. په کندهار کې لا هم نشه ویل دود دی. مخکې به نشه یوازې په هلک ویل کېده، خو اوس دا دود مات شوی او یو شمېر خلک پر خپلو زیږېدلو لونو هم نشه وایي. نشه څو هغه لنډو مصرو ته ویل کېږي چې کله ماشوم وزېږي، بیا څو ورځې وروسته د ماشوم دوستان راټولېږي او د شکر ایستلو په هدف نشه پر وایي. په دې اړه نور تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
دا ترنم ویم کی د ماشوم د کورنی لخوارا غشتل سوی او پر ماشوم باندې نشره وای. نشرات سولندی مصری دی چې په پای کې دعایا بند لري او پامین ویلو سره پای ته رسیږي.
یا رب کر دیګارا یا چای پوارې کړه را سر پستې شي دې کړه کی کول او کول چې کړه پټو سان قطار قطار یا رب کر دیګارا.
کله چې په پښتني ټولنه کې ماشوم یا کوچنی وزېږي، بیا د مسجد ملا یا هغه ترنم ویونکی له زېږېدنې څخه درېیم او یا هم اووم ورځ راغواړي او د خوشۍ او شکر ادایني په خاطر نشره پروايي او د نورو کوچنیانو لخوا امین پر ویل کیږي.
بشر روزلی مور دی د مور د سترګو تور دی ولاړ ور باندې کور دی بیل مور سفلار یا رب کر دیګار تاثیر د ټول یو دی هغه د مور پلو دی پلاس کی جلو دی ټول لړی اکل مهارا یا رب کر دیګار.
د نشرې په پروګرام کې د ماشوم د کورنۍ لخوا مېلمستیا جوړیږي چې شیدې، کیک یا هم نور خوراکي توکي پکې شوي او د پروګرام په پای کې د ماشوم نوم حاضرینو ته اعلانېږي. د نشرې یو ترنم کوونکی شیر محمد چې د خپل یو ملګري سره د خلکو لخوا نشرې ویلو ته دعوت کیږي وایي د نشرې ځینې بیتونه د عبرت لپاره دي، ځینې عشقي او ځینې هم د خلکو د خوشي لپاره تنزیهوي.
په دې نشره کې داسې الفاظ دي چې عشقي الفاظ هم پکښې راځي او د عبرت الفاظ هم راځي. ظاهرا داسې یو خوشطبعت هم پکښې راځي چې هغه د کور خاوند ته وایي مانا شیدې راوړه و مېلمانه راغلي دي و سیالان راغلي دي و چاکلیټ راوړه و نخود راوړه کلچې راوړه. داسې داسې بیتونه پکښې راځي. نو بیا دا ناس خلک څه بس خوشحالي وربخشي. او بعضي الفاظ د عبرت راغلي دي. د عبرت الفاظ داسې دي چې دا کوچني باندې ښه نوم کښېده. مانا زموږ په کندهار کې دا شعر رواجونه دي. یو چانم خړی نوم یې احمد وي، دی خړو ته وایي.
مخکې به نشره پر ښځینه ماشوم یا انجلۍ نه ویل کېده، خو نشره ویونکی شیر محمد وایي اوس دا دود مات شوی او یو شمېر خلک پر خپلو زېږېدلو لونو هم نشره ویونکی غواړي.
په انجلۍ هم ویل کېږي. د انجلۍ نشره ما سره شته. د مثال په توګه یو بیت به زه درته وایم. زو کړې منجلۍ ده د اسمان سپینه سپوږمۍ ده واوا د ګل غوټۍ ده په غونچو کې د ګلانو امین کې مؤمنانو.
په کندهار کې پخوانیو او هم یو شمېر اوسنیو شاعرانو نشرې لیکلي دي. موسا کلیم وحدت چې د نشرې یو کتاب هم چاپ شوی وای، نشره د پښتو د ولسی ادبیاتو د ملي نظمونو له جملې څخه ده چې شاعر معلوم دی.
نشره په کندهاري سمه کې د ډیر پخوا څخه دود لري. پخوا زمانو کې به نشره د مسجد د ملا امام له خوا څخه ویل کېدله، بیا به د هغه مسجد طالبان هغه بیا راغوښتله، هغوی به بیا امین امین ورسره وایه. د پخوا څخه په کندهار کې کم ولسی شاعران چې و د هغو له خوا څخه نشرې دا دي وجود لري. اکثره په هغه نشرو کې که موږ وګورو ملایان وي، ملایانو دا نشرې لیکلي وي. ملا عبدالحکیم اخوند، ملا عبدالمنان اخوند یا نور دغه سملایانو لیکلی دی. سید عبدالخالق هغه چې ډیر مشهور شاعر وو د هغه له خوا څخه نشره ویل سوې ده. نشره اکثره وخت په ساز کې نه ویل کیږي، بې سازه ویل کیږي، خو ځینې وختونه داسې په ساز کې هم داسې نشرې راغلي دي.
په کندهار کې د ماشوم تر زیږیدلو وروسته په خاص ډول پر هلکانو بیلابیل د خوښۍ دودونه کیږي، لکه د زیږون لاولي تدریمي د ښځو ځانګړي پروګرامونه، څلوېښتي یا کله چې د ماشوم څلوېښت ورځې پراسي، سرکلي کله چې د ماشوم سر وخریل سي، غاښکوچا کله چې د هلک لومړی غاښ راشین سي، او سنتي له هغه دودونو څخه دي چې لا هم لمانځل کیږي.
نن شکر خوشحالي ده د زوی مبارک ده، نو رنگ شادي ده، سبحان کیا منو
لحمد راپور سره دا سجی رادوی.